کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږه کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګره د ښځو تریتم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولی دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو. هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. او د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو ډزې شوي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابلي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایاتو تر شا پیدایش په نامه پدیده سي کومه یادېږي. هغه د
آیا طالبان د داعش د ماتولو وړتیا لري؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
بېوزلۍ ته اندېښنې. په افغانستان کې سږ کال تولیدونکي غله ټول هیواد ته بسنه نه کوي.
د سش کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د دوه څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو.
او اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې یې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکي ترهګریز بریدونه په اړه په بشپړ ډول وڅېړل شي. ښاغلي بینټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نښه شول اندېښمن کړی. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکې او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څیړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادی راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفی کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه منه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښود او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې کې لاندې ده، د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات وروسته یو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ایزاپلی او جربایی پاتیشونی حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورس تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده لري د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و مریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي چې په کابل او مزار شریف کې د وروستۍ ترهګریزې حملې په خپلواکه توګه وڅېړل شي. طالبان وایي دا بریدونه د داعش لخوا شوي دي. بل لور ته د تاجکستان په کانفرانس کې چې پرون او نن ترسره کیږي د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د داعش پر ګواښ اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وړتیا باید د دغو ترهګرو په وړاندې لوړ شي. داعش په افغانستان کې څه ډول ډله ده او فعالیتونه یې دا مهال څومره د اندېښنې وړ دي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل نه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. اتمن به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وې د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا هم پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتحدیدوي، او په دې خاطر هم د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی ورنه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځلې فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي، هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاده،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ور ولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې. حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچېړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارچ ته کوي. نو زه دغه دوه خبرې دي چې یو بیرون دنیا غواړي د طالب تسلط د سوال سره مخامخ کی دوی وسره جوړ نه راځي او د بل خوا طالبانو پالیسي د داعش په رابطه طبیعي پالیسي نه ده.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادي راډیو سره یې د داعش پر ګواښ خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای څنګه.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅکله د وسلوالو مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلورویشتمه کابل ونیو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د غلو او دانو د کمښت په اړه یو راپور افغانستان سږکال د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبگیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بلدیا یو مشکل موږ ته جوړي. دغه د حکومت نه غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي، خو کوم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیونه میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر تل افغانستان د غنم وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 90 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم اسمت ساروان درته وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداری ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت برېټانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکی وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفه او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړې او سلګونه ملکیان یې وژلي دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه 1.5 زره تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاسته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سوردیونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان او ایران ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې ډېر ژر یو ګډه خونه رامنځته شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې وویل چې افغان پلاوی په دې اړه د ایران د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلې. د خبر پاڼې له مخې دواړو خواوو د ګډې سوداګریزې خونې جوړېدل د افغان او ایران سوداګرو لپاره اړین ګام بللی او د دې خونې په ژر جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې یو مهم مسؤلیت د پولو خواوو د سوداګرو د ستونزو چیړل او د حل لپاره یې د اغیزمنو ګامونو پورته کول دي. د دې ګډې خونې د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې وي او وخت ناوخت په اړه راپورونه ورکول کېدل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 525 میلیون افغاني عواید راټول کړي. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا نه دی لیکلي چې دغه عواید له کوم درک راټول کړي، خو وزارت له دې وړاندې د مر قراردادونو د اعلان خبره کړې و. دغه وزارت لدی وړاندې ویل و چې د ډبرو سکرو صادرات پاکستان ته ډیر شوي. وزارت په داسې حال کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې لدی وړاندې د قانونو د کیندونو او صادراتو په برخه کې د فساد او ړوندتیا نشتون راپورونه ورکړل شوي و. او نن د افغانستان په مرکزی بانک افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 14 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ 1 پوله زر ایرانی توماندری افغانی دیش پوله زر هندی کالدار یو زر یو شپیت افغانی او زر پاکستانی کالدار چلور سوش پک پنزوس افغانی
اوریدن کو ز دو لسنیم بجه بیر تراستنیگم اوس مایک خپل همکار اجمل انتس بارم
لخبرونو ور آخوا
سلامونه او خیچاری دا خبری مجلې دی برخې ته مو هرکلی کو. په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږونکي په تیرو نهو میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره اغېزمن شوي دي. ګڼو موسیقارانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د موسیقۍ آلات یې په نیمه بیه پلورلې. په دې اړه یو رپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې با عصمت ساروان ته غوږ شو او ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي.
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده؟ ایرو ایشیا ریویو خبرونې په دې اړه په لیکنه کې د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړې او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیاردونه ډالر ولګول. خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونو او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه. کمیټې ویلي چې د استخباراتو، ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي وه. د رواني مې په منځویو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل. د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادیانو په بیړه وتل و. دا تړون د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ. خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکې یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې وه. شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړه پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي. دې ته ورته اندېښنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې وه چې د 2021 په جون کې خپره شوه. د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د باسټن ایالت د مدني حقونو یوه ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبان نو له لاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشری مرستې نه ورکوي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوسیټ کې دی د باسټن په فدرالي محکمې کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حقوق افغانانو له لوري حقوقي دعوه ثبت کړه چې غواړي د خپلو کورنیو غړي امریکا ته ورولي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې 20,000 افغانان ومنل، خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان یې په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېږدول شي. په ماساچوسیټ کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د باسټن محکمې ته په وړاندې شوې حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د ده د کورنۍ شپږ غړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوي دي. پر هغو څه باندې 20,000 افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لېږدول شوي لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړي، خو د افغانانو د لېږد پروسه وروسته له دې ټکنۍ شوې چې امریکا ته اوکراینی کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ. د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغېزمن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکراینی کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږونکي هم اغیزمن شوي دي. په تیرو څه باندې نه میاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلی شو وتلي او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیه پلورلي او هڅه کوي چې ځانونو ته نور کارونه پیدا کړي.
پدانیم زره ما خستی او نشم کولای چې خرڅ کړم.
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډېره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو هنرمندانو کور کې لاړم، د هغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ماته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې دا ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه، دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیه له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، لودې ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده، چیرته چې باید د موسیقي غږونو زړه ته لار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټولو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي. دلته ډېرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکاندارۍ، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولی. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. د ده په خبره هغه تبلې چې په ډېره مینه یې اخیستې وي، اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړې.
وسایل ما ماته کړل، د ورېږم د طالبانو له مورینو چې دلته په کور کې راغلې تلاشي له خاطره بلار چې پلار مې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سر ګرولو ته لاوزګان و، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لرې و او له همدې عمله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دې زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډېرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډېره کمه بیه وپلورل او اوس ډېر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړل.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته دا یو پیغام زبلم پرېږدم چې دا غنم چې ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن چې د رشو وخت ز خپل د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. الان رشه مختصي وی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی. وس من په 1500 کلداري دی، نو دا چې جمع سي دا خبره غږ زر ته رسیږي. دا مسلمان سره ما را خوښ دي چې دا غنم راګیر کې پر دغه لار سپاو کې باریږي زی پاکستان ګری جنگل او بارنچي او دغه ځای ته اوړي چې دغه سپاو دغه شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي. نو چې دا غنم راګیر کې دلې شاید ارزان شي.
د لکه چې دا طالبان لکه چې اوس نوي مسلمانان سوي جنو اسلام را وړي دي په افغانستان کې دغه سي کارونه کوي، داسې ناوړه کارونه کوي. دی وایي چې حکومت آسې کول، داسې کول، حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او څه شي کول. ستاسې له وجه کوله تاسې براله زما د کورو د بغله به ټکان به کول، هغه به زموږ کورونو مومنانه شیدانه ول. یا په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس به ولاړه سپټ بس ولا. ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښ، تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نه. مونږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې جګې شوې دي، لوړې شوې دي. لکه په خوا چې ډالر په 80 یا 80 افغانۍ و، سامانونه بیخي جګ شوي و. خروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بیخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 11 24 201.
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
اوریدونکو دولسنیمې بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. د دغه فوټو ژورنالیست کورنۍ وایي چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د کابل په کوټې سنګي سیمه کې تریتم شوی دی. بل لور ته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د ښځینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره ښځې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیښه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له دوه تر دریو بجو شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پوښتنه دی ایجاد. موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو فعالان وایي د روغتیایی خدمتونو لیگوالی به د معتاد و خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب سی.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولی سي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیریدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافی امنیتي پوښتنې نه دي جوړې شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي موږ آمده یو چې له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایراني رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي. د خپل اراضي د خپل سرحداتو مسؤلیت خپل ده. هغه هیوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور سو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نورې د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې مېرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فراه دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فراه ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې دا چې نوی بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشتی
یو میشتی گی چه سلیمه ده فرا ولایت ده معتاد و خزو او ماشومانو ده درملنی پا مرکز کی بستری ده. سلیمی آتکالا ده تاریاکو نشه کدی او دو دوی پشپگ نفری کورانی کی اوازی لوری نشانه کوی. ده کورانی پا ته نور طول غری پا نشو اخت شوی دی. سلیمه چور از یوروز تال کلینیک چه رخصتی گی. خدا چی دو دوی پسیمه کی نشهی مواد آسانه او ارزانه پیدا کی گی. ده اندیکنه لری چی بیر تا با پا نشو اخت شی.
دا سه غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم یو مصرفیات راته پیدا چې دغه مواد مبالې یرس بهره که مواد یې لکه خو ګزاره به راسره وکړي نو چې مواد وسکم خو بیا هغه خپل تنګوي دي نو هغسې بیا هغه خبرې دي شروع کېږي. نو
سلیمه وایي که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمې پر کورنۍ تاوتریخوالي سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږېدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېرې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراز ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي؟ په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډېره موثره مرسته کولی شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي. چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي، جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي، په خپل ادارې کې ونیسي. حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډېر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې مونږ لانډه ګټه ګورو. لانډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، مونږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کوي، بیرته ځي، څو اکسری کوي، څو معاینه کوي. دا لانډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی. او مونږ خل چې دی اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سرګه ورته ګورو. نو چې په بده سرګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خل چې دی ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کې. یو خو متضرر دا دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دا دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورک. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا دی چې پلار دی پډر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کېږي ځي. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت. دویمه خبر ده چې د خپل ځان خطر د فکول دی. خطر د فکول د سړي چې امدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدې شي قتل تم زمينه برابر شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته چې وکړي لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅ او ترڅو شي دی د نشي ماده د درملنې وقایي او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د اجتماعو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی دا کې د شي موقتی یو چا خېټه وردا کړي ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تدوین شي کولای مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړه مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړه مثلا مکتب مو جوړ کړ پونتون مو جوړ کړ خو د لوب په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه د فستیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړه او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي دویم چې د مکتبونو تلویزیونونو رادیوګانو ایدو طریقه چې مونږ باید آگاهی عامه کړو ترڅو دغه کمپاین چې دا کور تر کوره پورې ورسیږي راځو د تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخ شي او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغه سره وصل شي دغه خلک چې لکه مالدار دی غنی دی دوی کول شي چې هغه سره هغه دی فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي دوا چې دغه ادارې ته مفت ورکړل شي یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغه ادارات سره وشي ځکه هغه دی یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي روزو اوس دی ریکوري په باره کې ریکوري دا چې خاص سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټه باندې کار ورکړل شي دای مثلا مصروف بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چې شې دی مکتب ته نه ځي نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پونتونونه چې دی ایدوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطري وارد دی د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي خو له ډیر بد حالت سره مخ شو دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل دا بخپله د فیض الله له خولې واورو
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چې چوکۍ یا میز یا ورته شیان خراب شي نو هغه ته انتقالوي هغه ته یګدي کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالول نو د صحنه کې زه یو موتاد دیدلې وم کله چې غرمه شوی و نو د سوچ کړه و چې تازه خوډیر پناه درې خلکو د دې نلري ده نو راغله او قلف ماتولو نو چې کله دې قلف ماتول په دې صحنه کې خلکو یاواز اوریدلې و ورمنډه کړې و تر سودې راویني سي نو د ډیر ورختای څخه د دیوال نټو پچوالایو دلته جمع هم او د موږ د دیوال شاته دلته خلک صفات ډیر زیاته چول ایو طرف ته یو کنده و چالته بده د ټولې کوسې یو برات للی نو دا چې ډیر ورختا شوې و چې ځان کله چولایو نو د پدې کنده کې بدلې په دې کنده کې ډیر زیاته خټي او مرداري وبوي د هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځانو باسي او خلک پر راو رسیدل او دای ګیر کړلو کله چې خلک د دې حالت یو کتل د هر څه کوشش کول دي مردار او بونه ځان راو بسي مګر نشوي کولای بیا نو خلک کوشش پدې وکړلو چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي خو په ډېر زیاته مرداري وي او خې چا دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي بعد له هغه مامن ډکل د خپل ګودام نه متختره واخستل یو ځوان پلاس کې ورکړل هغه هغه موتاد هغه ځاینر راو ایستلو او مارکیټ ته راوستل دلته ځان وسره ور پرمینځل او با هغه نه یو چا کالی لرله زاړه کالی هغه ورته ورکړل بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کی ځان ګرم شي ځکه چې ژمی یو ډیر زیات ساړه بعد لغه یو مشتری د ما چې په دفتر کې ودی ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوي هغه ورته وویل چې زه مجبور شوی یم زه مونږ ډوډۍ نه لرم زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم یعنی که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ که تاسو سره نه پیسې چې چاته وشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولای موږ به داسې عمل نه ترسره کوو او په دې خبره د ټول مجلس چې کله خلک ناستو د ټول وخت سرونه ټیټ کړله او د دې موتاد خبرې ته ځواب چانه لره
دا ازادي رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر اورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او پزله پور ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورزی او د نشي ګولې جنې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مکوه، ماته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیشي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه را باسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کسو گی؟
زخستا یار جم.
زما یاری؟ زخون نپی جنم.
تد از ما رنگ تو گورا نمی پیشنی چی سو تسر یار رنیو زم تا پیشن عملی یار.
نو خوندن اسی اوگای زورا ورا امانیم زنگه ایران کن که تا سنگه یار نیچه زینه پیجنم
رو گوره دا امانیانو خوندی سخی نیه جه سنگه دیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی خوبتی دیگری
دلاره میلی گور ورانشی گوله وابا کمبل را سرا وای نو در تابا می قربان کری وای خا نارا تاو وایا چه ما خو تروسا پا دی سیما که نیلی دلائی سنگ داسی ناچا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران کدا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زم دم دی گول یا ملیم اوز دارا تاو وایا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دوا خانه تا وشا سومره چی واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دو نام بلا نگاری زورا ورا رنگ او کانی دی از سام دی عملی دی کنا چه ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانا والا پو هیگی چه تا مدی بس گولی تر کبی
اوز گزران دیوالان شو راتا توارا با برشدو تتر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیسیه پا ما
من گول خبران دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی را نیسی؟
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیری را نیسو سهر و رز بدا و خانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سر دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغ داغ دوا خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، پخیر آشی. خواه خدمت را تو وایا
خدمت دردو کده در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی راقل او بیر تزی دو دوی پسیما که دا گوله نه پیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی این وقت لی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزن پیسی ورکن کنا
تواده رگا چلجی و پیسی راو بستم
لاسو نپورتا که چلو دا یو نخوا دیگه
توپنچا تو پولیس ہے؟
نہیں پولیس نہیں.
ہو زو پولیس ہے
قومندان صاحب. زما دواخانه قانونی ده. دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بار دواخانه کی خرسیگی ڈاکٹران ناروغانو تو ورکوی
تو وس زما سره چالاکی کبه ها زپویګم چې دا گولی قانونی دی خو ته غیر قانونی خرڅوی ته څاخ لري چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشې گولی.
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړ کته د ډاکټر لم نسخې نه پرته د نشې گولی خرڅې نه کړې نشایان به دا گولی لکومه کی دا دوا خانه ده که ساقی خانه.
قومندان صاحب ما پریر زه بیگناه.
چپ شه زه بیگناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بیگناه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو